آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی ز شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لنډیسته
د ګلوبل ویټنس تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د منرالونو د غیر قانوني استخراج خبرداري ورکړي د امریکا ولسمشر اوباما د هند صدر اعظم مودي سره په سپینې ماڼۍ کې د امنیتي او اقتصادي اړیکو په حق له خبرې کړې او نن د امریکا په شپږو ایالتونو کې د ولسمشرۍ د مقام لپاره ګوندي انتخابات کیږي
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې 19 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 8 کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ په حق له مهم مطالب اوریدلی سي او د هیلری کلینټن بریالي توپ اوس حتمی ښکاري په دې حق له مو د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیری سره مرکه کړې ده خو اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسف زی تاسو ته واوروي
د ګلوبل ویټنس تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د منرالونو د غیر قانوني استخراج خبرداري ورکو او دای هم ذکر وکړو چې د کانو او په ځینې په ځانګړي توګه د لاجوردو غیر قانوني تجارت په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو سبب کیږي د امریکا ولسمشر براک اوباما د هند صدر اعظم مودي ته پرون د سیشن به پوره سپینې ماڼۍ ته هرکلی وویل دواړو مشرانو په دغه ملاقات کې د امریکا او د هند امنیتي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په حق له خبرې وکړې په دې برسیره تیر کال چې د دغو دواړو ترمنځ په پارس کې د اقلیم د خوندیتوب کوم تړون لاسلیک شوی و د هغې دپاره د تګلارې په ټاکلو هم وغږېده ښاغلي اوباما په دې هکله وویل چې موږ د پارس د تړون په هکله خبرې کړي دي چې څومره زر ممکنه وي موږ دغه تړون عملي کړو په دې برسیره موږ د اقلیم د خوندیتوب په هکله په لارو چارو وغږېدو هند دا وخت سخت ضرورت لري چې پاکه او شمسي انرژي ترلاسه کړي مودي چې د اوباما تر څنګ خبرې وکړې وویل چې واشنگتن او ډیلی په مختلفو برخو کې همکاري کوي چې نړیوال اهمیت لري چې پکې اټومي امنیت ترګري او د اقلیم بدلون شامل دی د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې نن دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په شپږو ایالاتونو کې په ګوندي او انتخاباتو کې برخه اخلي نننی مقدماتي انتخابات په کالیفورنیا مونټانا شمالي ډکوټا جنوبي ډکوټا نیو مکسیکو او نیوجرسي په ایالتونو کې کیږي د نیوجرسي په ایالت کې په محلي وخت ماښام په 8 بجو د رایو مرکزونه وتړل شول د غایلت ټولټال یو سل شپږ دیموکرات استازي لري د رایو شمیرل پیل شوې دي امریکایي مطبوعاتو وړاندوینه کړې ده چې ښایي هیلری کلینټن به په دې ایالت کې انتخابات وګټي امریکایي مطبوعاتو د استازو د شمیر په اساس د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ګوند احتمالي کاندید اعلان کړی خو برنی سانډرز وایي چې انتخاباتي مبارزه روانه ده د دوانو کندونو د ملي کنونسنونو د دایریدونو مخکې چې ګوند روستي کاندید یا کاندید پکې اعلانېږي روستي ګوندي او مقدماتي انتخابات دي د سوریه جمهور رئیس بشار اسد خپل ملک نوی منتخب پارلمان ته په خپل وینا کې د اسلامي دولت د ملیشو او د خپل ملک د داخلي جنجالونو او مشکلاتو په حق له غږېدلې دي د قاهرې نه د امریکا غږ خبریال اډورډ یاران په دې باب موږ ته رپورټ را لېږلې چې خلاصې تاسو در اورو
کله چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل ملک د پارلمان غړو ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت د ټوریستي ډلې د ماتولو لوز کړي او هم به خارجي ملکونو او هغو مشرانو ته چې هغه وایي د دغو ملکونو ملاتړ ورسره دی ماتې ورکړي نو د پارلمان غړو ورته ډېرې چکچکې وکړي
الا ان نظام اردوغان الفاشي كان يركز دائما على حلب لانها بالنسبه له
هغه په دې ټینګار وکړ چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اسلامي دولت د جوړیدلو ارمانونه به د حلب د خاربچی خراب او تباہ کاندي هغه په دې ټینګار وکړ چې د حلب خار به د اردوان د خیالونو او ارمانونو ګورستان شي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د اروپا یوې محکمې امر کړی چې غیر قانوني مهاجر دې په بند کې نه چول کیږي. یو اروپایي محکمې ویلي دي چې اروپایي اتحادیه یوازې په دې وجه غیر قانوني مهاجر نشي په بند کې اچولی چې هغوی د شنګن زون یا د اروپا هغه شپږیش هیوادونه چې بغیر د ویزې پکې سفر کیږي ته راغلي وي. اروپایي محکمې دغه پرېکړه پرون وکړه. د لکزمبرګ دغه محکمې وویل چې د اروپایي اتحادیې اصول دغه ډول بندي کول منع کوي تر څو چې غیر قانوني مهاجر کوم جنایت نه وي ترسره کړی او محکمې د ایستلو پریکړه نوې کړې. د اروپای اتحادیې د محکمې دغه پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې اروپای هیوادونه کوشش کوي چې د منځني ختیځ او افریقا نه د مهاجرینو د راتګ مخنیوی وکړي. روسیا د یوکراین د سرحد سره نږدې پوځي اډه جوړوي. دا د کرملن د هغه هڅو نه وروستۍ هڅه ده چې د ناټو سره په مقابله کې کوي. په داسې حال کې چې د ساړه جنگ د دغو دواړو مخالفینو ترمنځ کوم نښتې نه دي شوي، خو روسیې غربي سرحد ته نږدې خپل عسکر زیات کړي دي. ناټو او اتحادي عسکر بیا ختیځ طرف ته خپل عسکر زیات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون د سه‌شنبې په ورځ ویل دي چې شمالي کوریا د مایا پلوټونیم ذخیره کول شروع کړی دي او دا ښیي چې هغه هیواد د نړیوالو بندیزونو باوجود خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه سرګندونې په داسې وخت کې کړی دي چې د ملګرو ملتونو د اټومي سهرنې ادارې یو ورځ مخکې ویلي دي چې پیونګ یانګ د پلوټونیم د جوړولو یو پلانټ بیا فعال کړی دی. او پولینډ د شمالي کوریا کارکونکو ته د ویزو ورکول ودرولې دي. پولینډ دغه اقدام د هغې وروسته کړی دی چې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې شمالي کوریا خپل اتباع په نورو هیوادونو کې سختو کارونو ته مجبوره کوي چې هغوی خپل هیواد ته پیسې ولیږي. د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر د امریکا غږ ته ویلي دي چې پولینډ د شمالي کوریا کارکونکو ته د دغه هیواد د څلورو اټومي ازموینو نه وروسته د ویزو نه ورکولو پرېکړه وکړه. پولینډ تیر کال د شمالي کوریا کارکونکو ته 1,650 ویزې ورکړې وې. تیر کال د بشري حقوقو لپاره اروپایي متحدینو چې په برتانیې کې میشتي او د شمالي کوریا د بشري حقوقو وضعیت ساري یو رپورټ خپور کړو چې پولینډ د هغه شلو هیوادونو نه یو دی چې د شمالي کوریا کارکونکو ته ویزې ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل ملک نوی منتخب پارلمان ته په خپل وینا کې د اسلامي دولت د ملیشو او د خپل ملک د داخلي جنجالونو او مشکلاتو په باب ژغېدلې دي. د قاهرې څخه د امریکا جغ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا دې تاسو اوري.
کله چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل ملک د پارلمان غړو ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت د ټوریستي ډلې د ماتولو لوز کړي او هم به خارجي ملکونو او هغو مشرانو ته چې هغه وایي د دغو ملکونو ملاتړ ورسره دی ماتې ورکړي، نو د پارلمان غړو ورته ډېرې چکچکې وکړي.
الا ان نظام اردوغان الفاشي كان يركز دائما على حلب لانها بالنسبه له
هغه په دې ټینګار وکړ چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اسلامي دولت د جوړېدلو ارمانونه به د حلب د خار بچی خراب او تباہ کاندي. هغه په دې ټینګار وکړ چې د حلب خار به د اردوغان د خیالونو او ارمانونو ګورستان شي. په دې برسیره د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو د دې الزام لګو چې د دې هڅې پیل کړې دي چې د یو مذهب پیروان د بل مذهب د پیروان په مقابل کې تحریک کاندي او په دې توګه غواړي ملک ټوټه ټوټه کاندي.
كان مخططهم ضرب الدستور وبالتالي خلق الفوضى المطلقه التي يكون المخرج منها.
هغه ادعا وکړه چې خارجي قوتونه کوشش کوي چې یو نژادي او فرقی اساسي قانون په ملک د دې لپاره تحمل کاندي چې د دې ملت بچی په خپلو کې رقیبان او دشمنان شي او ملک د احتمالي تجزیه سره مخامخ شي. هغه دا هم ویلي دي چې فرقی نظام ناکام دی ځکه چې هغوی یوه ټولنه د بلې ټولنې په ضد استعمالوي او دې ته یې تشویقوي چې د خارجي ډلو سره اتحاد وکړي. د پاریس په پانتون کې د سیاسي علوم استاد خطار ابو زیاب د امریکا غږ سره په خپل خبر کې ویلي چې د 2011 کال نو وروسته چې په سوریه کې د غشخړې شروع شوې بیا تر اوسه پورې د هغه په ګومان بشار الاسد د خپل ملک مسله د نظامی قوت لارې حل کوي، تشدد، ظلمونه او د خلکو ځپل کوي. نو په دې خاطر په خپل هغه د خپل ملک د فوز او د بنیادی خدماتو د تبا کولو مسؤلیت لري. مګر د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد بیا دغه الزامونه په خارجي دښمنانو لګی او وایي چې هغوی د ملک د فوز او د اقتصاد په شمول د بنیادی مؤسساتو تبا کولو ته لاس اچولی دی او هم غواړي چې د ملک پولي واحد ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا د دې لوړه وکړه چې د ملک قوایو به د ملک لویش لویش خاوره آزاده کړي او هم هغه د خپلو متحدینو روسیې، چین، ایران او په لبنان کې د حزب الله د ډلې نه د هغوی د مرستو له کبله مننه وکړه. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په جنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې د خبرو په باب څه خاصونه ویل، مګر په دې ټینګار کوو چې د هغه حکومت به د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفان دی مستور سره د سولې خبرې وکړي او د خپلو مخالفینو سره باید چې خبرو ته دعوت شوي مذاکرې ونه کړي. هغه په امریکا هم د هغه اوربند د ماتولو الزام لګو چې د مارچ په میاشت کې هلته په سوریه کې ټینګ شوی وو. هغه ادعا وکړه چې امریکا په دې کې بریالی نه شوه چې په خپلو متحدینو باندې د دې فشار وارد کاندي چې د دغه اوربند شرایط عملي کاندي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د اسلامي افراطي کېدو ډېرې لارې شته، خو علتونه یې له یوه هېواد څخه بل هېواد ته او له یوه انسان څخه بل انسان ته فرق کوي. ځینې ټولنې د لویدیځ بالکان په هېوادونو کې لکه البانیا، بوسنیا، کاسوو او مقدونیه کې پیدا کېدای سي. د دغه افراطیت اساسي علتونه کمزوري موسې، د فرصتونو نه موجودیت، خارجي پیسې او نفوذ دي. د امریکا ژغ خبریالي کې دا کاستریچی په دې باره کې دا راپورټ راستولی دی.
افراطی مسلمانانو په اروپا حمله کړې دي چې ښه مثالونه فرانسه او بلجیم دي، مګر په لویدیځ بالکان کې د اکثره مسلمان هیوادونو په باره کې اندېښنه شته ده. څارونکی ادریان شتونی په لویدیځ بالکان کې د افراطیت پدیدې په باره کې لیکنې کوي او وایي سوریه او عراق د ګڼ شمېر جنګیالي له دغې سیمې نه ورځي. ادریان شتونی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Individuals who travel or are radicalized by their own peers. So they're radicalized by their friends or by their siblings, by their brothers.
ډیر کسان شته چې سفر کوي یا خپل انډولانو افراطی کړي دي، ځکه نو دوی خپل دوستانو، خپلوانو، خپل ورونو او داسې نور افراطی کړي دي. د 2011 کال نه راپدې خو تقریبا 10 تنه جنگیالي له لویدیځ بالکان د افراطی ډلو سره یو ځای شوي دي. د اروپا او یوروشا لپاره د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې یا USAID رئیس تاماس میلیا او وایي په اقتصادي او ټولنیز پرمختګ باندې د نه تمرکز کولو نه هم افراطیت سرچینه نیسي او د ځینو ټولنو لپاره یو بل عامل هم یاد کړ. تاماس میلیا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Some international influences have pushed people in the wrong direction, radicalizing them and pushing them to more extreme views of Islam. We've seen that in several countries.
زنی بل ملی تاثیرات او نفوذ خلقلت لاره ته ورتل وهی افراطیت ته ورکشوی او د اسلام افراطی نظریات ته ورکشکوی. منګ په یو شمیر هیوادونو کې په خاصه توګه په البانیا او کاسوو او د بوسنیا په ځینو سیمو کې وینو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو وختو کې راپورټ ورکړی دی چې په کاسوو کې د سعودي پیسو او نفوذ د ورځپاڼې په قول چې یو وخت په کې له زغم نه کار اخیستل کېده، اوس د اسلامي افراطیت په څیرمه جبهه کې واقع دی چې د جهادستانو لپاره لیکه ده، وهابیزم خپروي چې دا د محافظه کار اسلام یوه څانګه ده چې په سعودي عربستان کې مسلطه ده. کاسوو او نور هیوادونو داسې پروګرامونه پیل کړي دي چې د هغوی له مخې د افراطي اسلام د څپو په مقابل کې مبارزه وکړي، مګر شتونی وایي د سیمې کمزورې ټولنې لا تر اوسه افراطي اسلام ته چمتو دي. ادرین شتونی بیا وایي
Face it, I mean, in the Western Balkans, the conditions in general, socioeconomic or political, are not ideal.
راځي چې د دې واقعیت سره مخامخ شو او په لویدیز بالکان کې عمومي شرایط ټولنیز اقتصادي اساسي ایډیال نه دي، ځکه نو دوی داسې چاپیریال پیدا کوي چې افراطیت ته مساعد وي. د یو ایس اے آئی ڈی رئیس ملیا وای د دغه چاپیریال د بدلون لپاره باید کوشش وشي چې په دې کې اقتصادي اجراءات زیات فرصتونه او داسې احساس وي چې په حکومت کې اداري فساد باید نه وي او ټولنه دې یو شان پرمختګ وکړي. تاماس ملیا بیا وای
کنسیسټنت وذ اور لارجر ډیولپمنٹ اجنډا اینڈ اټس آلسو انکریسینګلی امپورټنٹ اټ دیس مومنٹ.
دا زمونږ د پراخه پرمختیایي ایجنډا سره برابره ده او مخ په زیاتېدونکي توګه په دې وخت کې دا ډیره مهمه ده. د اروپا د مهاجرو ستونزې دا موضوع پیچلې کړې ده. د بلقان لاره لویدیځ اروپا ته یوه له مهمو لارو نه ده او په اروپایي اتحاد باندې د هغو خلکو فشار زیات دی چې له جنګونو نه تښتي او اوس ډېرې کمې منابع لري چې د بلقان د نورو ستونزو غم پرې وخوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکې د نیو جرسی د ایالت مسلمانانو پریکړه کړې و چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د احتمالي کاندید ډونالد ترامپ پر خلاف سره متحد سي او د سه‌شنبې په ورځ د مقدماتي انتخاباتو پر مهال د ترامپ هغو سپکو الفاظو ته د خلکو پام راواړوه چې تیر کال په نومبر کې د نیو جرسی د مسلمانانو په اړه استعمال کړي وې. پام وکړئ، له نیو جرسی څخه د امریکا ژغ د خبریال ریمون ټیلر رپورټ ته چې سید سلیمان شابه تاسو ته درواوروي.
کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د نیویارک د نړیوال تجارتي مرکز برجونه په هوایي حملو کې راغورځېدل، په زرهاو زرهاو خلکو په نیو جرسی کې لورایا ننداره کوله او خوشحالي کوله. دا د ډونالډ ټرمپ خپل الفاظ دي چې پروس کال په نومبر کې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې استعمال کړي وو. د هغه ښکارا اشاره د نیو جرسی د ښار مسلمانانو ته وه چې د ښار د ټولو اوسیدونکو صرف 4% نفوس تشکیلوي. وروسته څرګنده شوه چې د نیو جرسی د ښار د مسلمانانو د عکس العمل په اړه د هغه څرګندونې بالکل بې اساسه او غلطي وي. د نیو جرسی د ښاري شورا د پوینټ پلزنټ د حوزې نه د جمهوري غوښتونکو د ګوند ځوانانو د څانګې غړی مایکل تولین چې په هغه وخت کې د مونټ کلیر په دولتي پوهنتون کې شاګرد و، وای هغه څه چې ډونالډ ټرمپ د نړیوال تجارتي مرکز د برجونو د راغورځېدو په مهال د نیو جرسی د مسلمانانو د عکس العمل په باب ویلې دي، د دې صحت په اړه شک لري. په هغه وخت کې زما هیڅ نه یادېږي چې چا د خوشحالي کړي. زه دا نه وایم چې دغه شان کومه پیښه به نه شي وي. څو ورځې زه په ټول ښار کې وګرځېدلم، په یاد مې نه دي چې په دغه پیښه باندې دي چا خوشحالي ښکاره کړي. مایکل تولین وای چې د جولای په میاشت کې بعد اوهایو په مرکز کلیولینډ کې د جمهوری غوښتونکو په ملي کنوانسیون کې ګډون کوي. هغه خپل ځان د ډونالډ ټرمپ د ملاتړ کوونکي په توګه معرفي کړ، مګر زړه نازړه و. له بلې خوا د نیو جرسی گورنر او د جمهوری ګوند غړي کریس کریسټی د سه‌شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې چې په ناڅاپي توګه رابلل و د ټرمپ نه دفاع وکړه او دا تورې رد کړ چې نوموړی نجات پرست دی. گورنر کریسټی ویل چې ډونالډ ټرمپ زل 14 کلونه پیژنم، هغه نجات پرسته نه دی. د نیو جرسی ښار د نیویارک د کوز منهټن د ناحیې نه په لږه مسافه کې موقعیت لري او د نړیوال تجارتي مرکز برجونه د ښار اوسیدونکو ته له لرې نه ښکارېدل. د دغه ښار یو مسلمان اوسیدونکی ډاکټر رفیق چودري ښه مې په یاد دي، کله چې د نړیوال تجارتي مرکز برجونه د سپتمبر په 11مه راغورځېدل، ما داسې احساس کاوه چې ګوندې په مستقیمه توګه د برجونو لاندې پروت یم. خپه او ستومانه شوم او تشویش هم راسره پیدا شو. ډاکټر رفیق چودري وویل، کله چې ما د نیو جرسی د مسلمانانو په اړه د ډونالډ ټرمپ ویناوې واورېدلې، نو ما فکر وکړ چې هغه یو انسان دی، اشتباه به کړي، بل غلطي به ومني. کله چې اصل واقعیت ورته ښکاره شو، باید دومره ویل وې چې معافي غواړم، ما چې کومه خبره کړې وه غلطه وه. ډاکټر چودري زیاته چې ډونالډ ټرمپ تر اوسه په خپل اشتباه او غلطۍ اعتراف نه کوي، دی ورته د انتخاباتو په ورځ خپل رای نشي ورکولی. د نیو جرسی په ښار کې د التوحید اسلامي مرکز غړی او د ډیموکرات ګوند طرفدار ابیدوک وای که یو څوک له خپل ځان نه درواغ جوړوي او بیا یې له خپل نفوذ او قدرت نه په استفاده د مطبوعاتو له لارې د حقیقت په توګه ښکاره کوي، طبیعي خبره ده چې خلک په غوسه کیږي. زمونږ جماعت هڅه کوي چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅي، خو څوک به ډانلډ ټرمپ ته زړه ښه نه کړي. پاکستان الاصله امریکایي تبا ډاکټر رفیق چودری وای چې تر اوسه یې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندیدانو ملاتړ کوو، مګر دا واري غواړي چې خپل ګوند بدل کړي. د نیو جرسی او بل مسلمان اوسیدونکي احمد شدید چې په اصل د مصر دی، د تیرو دیرشو کلونو دغه ښار د اسلامي مرکز مشري په غاړه لري، وای چې د اقلیتونو په اړه د ډانلډ ټرمپ څرګندونې ډېرې زیاتې د اندېښنې او تشویش وړ دي. که یو څوک له یوه اقلیت نه نفرت او کرکه کوي، معنا یې دا ده چې ټول اقلیتونه بد شي او کرکه ورنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند دوه کاندیدان په میدان کې پاته دي. کلینټن به په رسمي ډول په راتلونکي میاشت کې د ګوند په ملي کنوانسیون کې اعلان سي، خو هغه تر خپل سیال سناتور برني سندرز دونه مخکې سوه چې اوس یې بریالیتوب حتمي ښکاري. په دې هکله موږ دلته د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیري څخه پوښتنه کړې. هغه وایي
په دې کې شک نشته چې شایي د دیموکراتان د خواست څخه بره میاشت جولای سندویشتن باندې کېږي، شایي چې میمر کلینټن د غونډې استازي یا دلګیټ شدي ورته وایي جمع کړي وي چې د دیموکراتانو د حز د خواست څخه د جمهوري ریاست دغسې کاندید شي. مګر یعنی د دې شک تر اوسه پورې لا رسمي دا خبره نه ده تایید شوې، ځکه رسمي باید تر جولای پورې انتظار وباسو. مګر اوس ټوله د امریکا پرس، د امریکا مطبوعات یا څه چې سیاسیونه دغه داسې فکر کوي چې میلن کلینټن به د دیموکراتانو د خوا څخه کاندید وي.
بله فقیری صاحب، میرمن کلینټن خو به لومړنۍ میرمن وي چې د امریکا د یو ستر سیاسي ګوند کاندیدي ګټي. آیا ستاسو په نظر دا یو تاریخي پیښه نه ده؟
په دې کې دا اولین لومړی شرط ده چې د یو ستر حزب د خوا څخه د امریکا او جمهوري ریاست به کاندید وي. دا په خپل ذات کې یو تاریخي مسله به وي، او د شزه او غرام خارجه وزیر د پخوانی جمهور رئیس میرمن کنده ټول تاریخي پوینټونه به وي. مګر هغه ذوق، هغه علاقه، هغه شوق، هغه هیجان چې باید خلقته وي، هغه نه دغه ونه کلینټن لري تروس په لپاره نه د ځواني د لچ هغه سي هیجان چې باید خلق کې په خلکو کې په عامه خلکو کې نه وي خبر.
هغه کم هیجان دي،
یعنی د خلک په شوق ورسي نیوی ائیډیا د چوراندي کې نیوی پلیټ فارم وړاندې کې دا شي نه څه هیڅ څوک دا سي و خاص نیوی فکر ته نسوي چې دا څنګه یو نوې فکر وړاندې کوي. او هغه هیجان چې سندرز دغه پلویانو کړی دی هغه نه دی خسرې.
صحیح، ستاسو په خیال د ګوند په دې لوی غونډه کې به د خلکو د محبوبیت دغه اراوي هم تاثیر وکړي او کنه؟
اب دخل دغه باید وو کې که څه هم د دیموکراتانو په هیڅ کې هغه سوپر ډیلیګیټ شتي او وايي چې هغه کوم منتخب خلک نه دي، بلکې د حزب مشهور غړي دي، د حزب مشهور یا پخوانی غړي دي، هغه کولای شي هغه سوپر ډیلیګیټ شتي او وايي هغه د پراناو باندې نه دي بنا نه دي دوه رایا. مګر دیموکراسي دغه ایجاب کوي چې تاسو باید وو دا راو ته وخت چې اکثره څوک کې هغه او د نن شپې لوی مهم کړه چې په کلفورنیا کې د څوک وګټي چې سندرز په کلفورنیا کې ډېر په شدت سره وګټي. شاید د میرمن هیلری دغه موقف ور کمزوري کې.
بله فقیر صاحب، راوسو د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ ځینې څرګندونه ته چې هغه د بهرنی پالیسی او ځینو نورو مسایلو کې د ګوند د موقف سره چې په ټکر کې دي، تاسو څه وایئ چې دا به تاسو په نظر څه اثر وکړي د په اعتبار باندې او د تبه کوم زیان ورسوي؟
تر راځي چې ما ترامپ تعقیب کړی دی، ترامپ ته کوم اعتبار او د دې خبرو چنداس پروا نه لري. هر څه چې په ځی کې هغه وایي او تر اوسه پورې هغه څه کړی دی داسې خبرې کړي چې باید نه وایي کړي، مګر کوي. هغه د لپاره خاص خلک دي په امریکایانو کې، خاص او طبقه خلک دي چې هغه چې دی هر څه ووایي هغه به سره ورکوي. او زه فکر کوم چې ترامپ د اراو او د خلکو چندان پروا نه لري، ځکه هغه د ښځو په مقابل کې ډېر بدې خبرې کړي، یعنې د اسپانویانو په مقابل کې کړي دي، د مسلمانانو او هم د اوس د سیده قاضي اسپانوي قاضي په مقابل کې باندې ډېر بدې خبرې کړي. د داسې معلومیږي چې هغه د خلکو اراو ته کوم پروا دغه نه لري، پروا نه لري.
کور مودن ډېره مننه محترم فقیر صاحب. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ګلوبل ویتنس تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د منرالونو د غیر قانوني استخراج خبرداري ورکړ او دا یې هم ذکر کړ چې د کانو او په ځانګړې توګه د لاجواردو غیر قانوني تجارت په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو سبب کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند صدر اعظم مودی ته پرون د سه شنبې په ورځ سپینماڼۍ کې هرکلی وویلی. دواړو مشرانو په دغه ملاقات کې د امریکا او د هند د امنیتي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هکله خبرې وکړې. په دې برسره تیر کال چې د دغو دواړو ترمنځ په پاریس کې د اقلیم د خوندیتوب کوم تړون لاسلیک شوی و، د هغې لپاره د تګلارې په ټاکلو هم وغږېده. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې نن دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په شپږ ایالتونو کې په ګوندي او مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. نننی مقدماتي انتخابات په کالیفورنیا، مونتانا، شمالي دکوتا، جنوبي دکوتا، نیو مکسیکو او نیو جرسی په ایالتونو کې کیږي. یوې اروپایي محکمې امر کړی دی چې اروپایي اتحادیه یوازې په دغه وجه غیر قانوني مهاجر نسی په بند کې اچولی چې هغوی د شنګن زون یا د اروپا هغه شپږویشت هیوادونو ته راغلي وه چې بغیر د ویزې پکې سفر کیږي. روسیا د یوکراین د سرحد سره نږدې پوځي اډه جوړوي. دا د کرملین د هغه هڅو څخه وروستۍ هڅه ده چې د ناټو سره په مقابله کې یې کوي. په داسې حال کې چې د ساړه جنګ د دغو دوو مخالفینو ترمنځ کومې نښې نه دي لیدل سوي، خو روسیې غربي سرحد ته نږدې خپل عسکر زیات کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوه چارواکي پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې شمالي کوریا د مایا پلوټینیم ذخیره کول شروع کړي دي، او دا ښیي چې هغه هیواد د نړیوالو بندیزونو څخه باوجود خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې یو ورځ مخکې ویلي دي چې پینګیانګ د پلوټینیم د جوړولو یو پلان بیا فعال کړی دی. قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه څلور دی شټ اولس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به هوا ګرمه وي، د څلوېشت درجه به وي او شپې ته به پنځه ویشت درجه سي. په هرات کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي، یو څلوېشت درجه به وي او شپې ته به درویشت وي، اسمان به ځای ځای وریځ وي. په جلال آباد کې به نن د ورځې هوا ګرمي وي، د څلوېشت درجه به وي، اسمان به شین وي او شپې ته به څلوېشت سي. په غزنی کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه نه ویشت. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه دو څلوېشت اټکل سوی ده. دلته به هم د ورځې لخوا هوا ګرمه وي. په خوست کې به نن د تودوخه لوړه درجه پنځه دېرش وي او په مزار شریف کې به د تودوخه لوړه درجه درو څلوېشت وي. په هلمند کې به نن د تودوخه لوړه درجه پنځه څلوېشت وي، دلته به هوا ډېره ګرمه وي او اسمان به شین وي. پام دې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. د درې خبرونې محترمه همکارانې حاضرې دي، په دوی کې نسرین محمود عزیزي خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.